Radio.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د کب یهود شپږمه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري له 15 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د طاهر رخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم خبرونه او راپورونه خبرو. یو نوی سروې ښیي چې د طالبانو د واکمنۍ له پرزیدو وروسته په افغانستان کې له جوړ شوي حکومت او ملي وسلوالو ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ فوق العاده زیات دی. په یو بل راپور کې به واورئ چې په کاپیسا ولایت کې له څو میاشتو راهیسې پیل شویو جګړو له لسو زیات کسان وژلي دي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د وزیرانو شورا د هیواد دفاعي او امنیتي چارواکو ته دنده سپارلې چې په کونړ ولایت کې د امنیتي خلا په اړه څېړنه وکړي. د غزنی ولایت چارواکي وایي په اندړ ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په نښته کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي، او امریکا وایي چې ویکتوریا ناکوویچ دا مهال عملا د اوکراین مشري نه کوي. مشپړ خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی د هیواد دفاع وزیر ته دنده سپارلې چې د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت له ادارې سره په ګډه د کونړ په پیښه کې د امنیتي خلا څېړنه وکړي. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو له وژل کېدو وروسته په دې اړه پوښتنې زیاتې شوي چې په دې غرنۍ سیمه کې تر برید لاندې د ملي اردو سرتیرو ته ولې په وخت پوځي ملاتړ ونه رسېد. له ارګ څخه یوه خپره شوې خبر پانه وایي چې د دوشنبه پر ورځ افغانستان د وزیرانو په شورا کې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د وژل شویو 21 سرتیرو پر وژل کېدو خوشیني وښودل شوه، او د افغانستان دفاع وزیر ته دنده وسپارل شوه چې د وژل شویو سرتیرو کورنیو ته د دې وزارت او د جمهوری ریاست مرستې وویشي. په غزنی کې چارواکي وایي پرون د دې ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې چې پکې ولس وسلوال طالبان وژل شوي او څو نور ژوبل دي. لومړۍ نښته تېره ورځ د اندړو ولسوالۍ په سپای کلي کې د افغان سرتیرو او طالب وسلوالو ترمنځ وشوه چې پکې د حکومتي چارواکو په وینا 12 تنه وسلوال ووژل شول او شپږ نور ژوبل دي. له هغه وروسته د دې ولسوالۍ په نانی سیمه کې هم ورته نښته شوې چې په دوی کې هم چارواکي د 15 وسلوالو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. دوی وایي په دې نښته کې یو حکومتي سرتیری ټپي شوی. طالبانو تر اوسه د دې نښتو په اړه څه نه دي ویلي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان بولي وایي په اندړو ولسوالۍ کې ملګرو پرون پر بهرنیو سرتیرو بریدونه کړي او درنه مرګ ژوبله یې ور اړولې. د امریکا متحد ایالات وایي دا مهال ویکتوریا ناکوویچ د ولسمشر په توګه عملا د اوکراین مشري نه کوي. د سپینې مڼۍ ویان جی کارني پرون وویل د ولسمشر باراک اوباما اداره باور لري چې الکساندر تورچینوف په قانوني ډول د اوکراین د پارلمان د مشر په توګه ټاکل شوی.
We do believe that parliament has lawfully elected its
موږ باور لرو چې د اوکراین پارلمان په قانوني توګه خپل مشر انتخاب کړی او د وضعیت د کنټرول د قانون د ساتنې او د دولتي ادارو د نظم او فعالیت لپاره د دې اقدام ملاتړ کوو. خو جی کارني په دې اړه چې آیا واشنگټن تورچینوف د اوکراین د حکومت د مشروع مشر په توګه په رسمیت پیژني کنه څه ونه ویل. د اوکراین ولسمشر ویکتوریا نوکوویچ د ده د حکومت پر ضد د اعتراضونو په اوج کې له کیف ښار څخه ووت. د لبنان له ختیځ څخه ورکړل شوي راپورونه وایي چې اسرایلي الوتکو د سوریې پولې ته نږدې پر یوه سیمه برید کړی. د لبنان امنیتي چارواکي او د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د دوشنبه د شپې د دې برید هدف سرحد ته نږدې په غرنۍ سیمه کې د حزب الله د توغندیو یوه اډه وه. د اسرایلو امنیتي سرچینو ویلي هوایي ځواکونو یې په سیمه کې یو سخت او غیر عادي اقدام کړی او امکان لري چې هدف یې هغه لاری وي چې پکې له سوریې څخه په لبنان کې د حزب الله وسلوالو ته توغندي انتقالېدل. د اسرایلو پوځ په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې. د لیبیا یو امنیتي چارواکی وایي د و مصري عیسویانو مړي د بنغازي ښار ته نږدې موندل شوي چې په ډزو وژل شوي دي. تر اوسه روښانه نه ده چې د دې کسانو په وژنه کې به د چا لاس وي. د جنوري په میاشت کې هم وسلوالو کسانو 15 مصریان چې په ترابلس کې د مصر په سفارت کې کار کاوه وتښتول او څه مودې لپاره یې له ځان سره ساتلي وو. د لیبیا په ختیځ کې پرون د بنغازي ښار په دې وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو او نورو خلکو د څو بریدونو شاهد وو. د دې تاوتریخوالي مسؤول هغه وسلوال یاغیان بلل کیږي چې د 2011 کال په پاڅون کې د معمر القذافي رژیم نسکور کړ. او د هالیوډ د فلمونو ستوري او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي انجلینا جولی په لبنان کې د سوریې له کډوالو ماشومانو سره کتلی دي. دا کتنه د نوموړي د هغه کمپاین یوه برخه ده چې غواړي د دوی ستونزو ته نړیواله پاملرنه واړوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پرون وویل انجلینا جولی له هغو ماشومانو سره وکتل چې په سوریه کې له خپلو کورونو بې کوره شوي او دا مهال د لبنان په بیکا دره کې میشت دي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځین نورو ولایتونو د هوا حالات د سنکرې په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان اوریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه لس چټه منفی درې. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه څلرویشت چټه شپږ. په هرات کې به اسمان اوریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه اتلس چټه دوه. په مزار شریف کې به اسمان نیمه اوریځ وي، د تودوخې لوړ درجه لس چټه درې. او په جلال آباد کې به اسمان اوریځ وي، باران به اوري، د تودوخې لوړ درجه درویشت چټه نه.
زمون غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو، د دې سهارنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. یوانوی چرنه خی چې پسلو کې اتیا افغانان اوس هم د طالبانو د وکمنې لنسکوري دورسته درمنسته شوی افغان حکومت او د ملي وسلوالو ځواکونو ملاتړ کوي. هغه جګړه چې لڅو میاشتو راهیسې د کاپیسا په کوبند ولسوالۍ کې پیل شوې، خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي.
متوازی واشنگ که دامو میشه در قریه گلنامه جنگ است. ده ها نفر مرد زن کشته شد. ده ها خانه چپه شده.
که هغه تنقیس چې د امریکا دفاع وزیر وړاندیز کړی عملی شي، نو د امریکا پاوز به په تیرو اوو لسیزو کې تر ټولو کمې اندازې ته ورسیږي. په پېښور کې د ایران د قونسلګرۍ مخې ته د پرونی ځان وژونکي حملې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم په دې سهارنۍ خبري مجله کې اوریدای شئ. نو تر پای را سره اوسئ. په افغانستان کې له روان تشدد سره سره یو نوی څېړنه ښیي چې د افغانانو یو لوی اکثریت اوس هم باور لري چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته جوړ شوی حکومت د هیواد پر زیاته برخه کنټرول لري او نه غواړي چې طالبان بیا واکمن شي. دا سروې په داسې حال کې خپریږي چې په لویدیځ کې د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي او امریکا د تیارۍ په حال کې ده چې سږ کال له افغانستانه خپل ټول محاربوي سرتیري وباسي او د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. خو د ای ټی آر په نوم د مشورتي ادارې یو وروستۍ سروې وایي چې په سلو کې اتیا افغانان فکر کوي چې افغان حکومت پر هیواد بشپړ کنټرول لري او په همغه اندازه پر ملي اردو او ملي پولیسو چې د طالبانو د واکمنۍ له پرزیدو وروسته رامنځته شول باوري دي. د ای ټی آر د سروې مشره فرانسوا لولا سچنل وایي چې د دې سروې نتایج د دې لپاره حیرانوونکي وو ځکه دا وایي د افغانستان په اړه دا پراخ نظریات شته چې ګنې هلته په تیرو یولسو کلونو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. نوموړی په واشنگټن کې د ملي پالیسۍ په تحقیقاتي مرکز کې د دې نوې څېړنې د نتایجو د اعلان پر مهال وویل له ډېرو کسانو مې اوریدلی وو چې دا هیواد ښایي سقوط وکړي، خو برعکس د دې سروې نتایج ښیي چې د دې هیواد پر ملي مؤسساتو د خلکو اعتبار فوق العاده زیات دی او عام افغانان او عام نظر دا دی چې د طالبانو له سقوط وروسته د لویدیځ په مرسته واک ته رسیدلی حکومت زیات پرمختګ کړی. په دې سروې کې په سلو کې 12.5 پوښتل شوي نارینه او په سلو کې یوازې 1.6 خزو په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ دومله تړ کړی. خو په دې څېړنه کې د بیلابیلو سیمو د خلکو په نظریاتو کې پراخ توپیر هم لیدل کېږي. یعنی د افغانستان په جنوب کې له طالبانو څخه ملاتړ زیات و، خو په شمال کې په سلو کې 3 خلکو ویلي چې په تېره 1 لسیزه کې په ژوند کې ښېګڼه راغلی، او په سلو کې یوازې 9 پوښتل شویو کسانو د هېواد د جنوب د خلکو په څېر نظر لاره. د ای ټی آر مشورتي ټولنې مسؤلین وایي دوی هڅه کړي چې سروې د امکان تر حده هر اړخیزوي، او د دې لپاره یې په تېرو سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې د افغانستان په ټولو قومي او جغرافیایي واحدونو کې له 3038 نارینه وو او 1180 میرمنو سره مرکې کړي دي. دا مرکه له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک پر سر د ولسمشر حامد کرزي د لانجې له پیل مخکې شوې. د دې ټولنې په جلا ټلیفوني سروې کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه هم یو څېړنه کړې. میرمن سچنل وایي چې په دې سروې کې په سلو کې 8 پوښتل شویو افغانانو د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک کېدو ملاتړ کړی.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زمونږ خاکله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. لاسو میا شریسه د کاپیسا ولایت په کوبن ولسوالۍ کې وسلوان نه ختینوانې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي په دې نختو کې تر اوسه لاسو زیات کسان وژل شوی دي. د کاپیسا والی محراب الدین ساپی منلې ده چې د دې نختو د پای تر رسولو لپاره د دې په ګډون د چارواکو حلو ځلو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه اجمل انت نور تفصيل اوروي.
د کاپیسا په کوهبند ولسوالۍ کې د جګړې لوري دولتي ځواکونه او د حکومت وسلوال مخالفان نه دي. دا غیر مسؤوله وسلوالې ډلې دي چې د دوو سیمه ییزو قمندانانو ترمنځ د شخصي دښمنۍ له کبله خپلو کې په جګړه اوښتې دي. د سیمه اوسیدونکو وایي تر اوسه پورې د دې وسلوالو ترمنځ جګړو کې تر لسو زیات کسان وژل شوي او لسکونه کورونه ویجاړ شوي دي. دوی له ازادي رادیو سره په پرله پسې ټلیفوني اړیکو کې ویلي چې حکومتي چارواکي د دې جګړو د پای ته رسولو لپاره اقدام نه کوي.
غلاده
کوپیزا ولسوالی کوبن یو ما میشه جنگ دا وای د کوپیزا په کوبن ولسوالی کې څو میاشتې وشو جنگ ده. هیڅوک پختنه نه کوي، نه کومندان، نه والی او نه وکیلان. 15 کسان وشل شول، د خلکو کډې په سر شوې، خو هیڅ پختنه نشته. دلته نه کومندان شته، نه ولسوال شته، نه والی. دا دی ولسوالی یو بل وسیدونکو داسې یو پیغام راستولې.
عبد اللوبین کوبندی هستم از ولایت کوپیزا ولسوالی کوبن، در قریه درنامه تماس میگیرم. متوجه باشید که ده ماه میشه در قریه درنامه جنگ است. ده ها نفر مرد و زن کشته شد، ده ها خانه چپه شده، ویران شده، ده ها حیوانات ضایع شده. مقامات ولایت کاپیسا هیچ توجه دیوار نکرده. آیا ما مردم، آیا ما مردم مربوطی ما مملکت افغانستان هستیم یا نیستیم؟ اگر نیستیم ما رو جواب بدهیم.
د ډیرو داسې پیغامونو له ترلاسه کولو وروسته مو د کاپیسا له والی محراب الدین صافی څخه د دین خطو او جګړو په اړه وپوښتل چې په دې ولسوالۍ کې څه روان دي. نوموړي هم په کوهبند ولسوالۍ کې دا جګړه تایید کړه او وایي منله چې تر اوسه پورې د پای ته رسولو لپاره د حکومتي چارواکو هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې.
متاسف کې
خغلې صفې ویله به د مرغه د دې شخړو لپاره چې د هواري کومې لارې تر اوسه موږ لټولي کار نه دی ورکړې، خو اوس ډاډ درکو چې په دې وروستیو کې مو چې په دې اړه کومې هڅې کړې مثبتې هڅې دي. هیله من یو چې دا ستونزه هواره کړو. د کاپیسا والی خغلې صفې د دې جګړې لوري هم پیژندلې او وایي دوی د حکومت تر واک لاندې سیمه کې خپلو کې په جګړه بوختي.
یک طرف یې زی بنامید قومندان ګل نظیم
خغلې صفې وایي د یو لوري د قومندان ګل نظیم په نوم دی، بل لوري هم جاوید وکیل دی. لبه د مرغه دا جګړه د حکومت تر واک لاندې سیمه کې ده او دې کې شک نشته، خو تاسو ته معلومه ده چې دا دښمنۍ پخوانۍ سابقه لري او د غلطۍ رښتیا هم خلکو ته ستونزې پیدا کړي. که څه هم په افغانستان کې په تېره یوه لسیزه کې د غیر مسؤولو ډلو د بې وسلې کولو پروسه په بېلابېلو پړاوونو کې عملي شوې ده او د ډیاک په نوم لا هم دوام لري، خو د کوبند ولسوالۍ له پیښو څرګندېږي چې لا هم د افغانستان په ګڼو سیمو کې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې شته چې د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی.
په کاپیسا کې د دوو وسلوالو ډلو د نښتو په اړه چې له څو میاشتو روانې دي راپور مو اورېده. قدرمنو اورېدونکو، د وخت د سهار 8:15 دي. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو له هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. ولسمشر حامد کرزی د افغانستان دفاع وزیر ته دنده سپارلې چې د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت له ادارې سره په ګډه د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو د 22 سرتیرو له شهیدېدو وروسته د امنیتي خلا څیړنه وکړي. د غزنی چارواکي وایي پرون د دې ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې ولس وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د امریکا متحد ایالات وایي دا مهال ویکتوریا نوکوویچ د ولسمشر په توګه عملاً د اوکراین مشري نه کوي. د سپینې ماڼۍ وایاند جی کارني پرون وویل د ولسمشر باراک اوباما اداره باور لري چې الکساندر تورچینوف په قانوني ډول د اوکراین د پارلمان د مشر په توګه ټاکل شوی. د لبنان له ختیځ څخه ورکړل شوي راپورونه وایي چې اسرایلي الوتکو پرون د سوریه پولې ته نږدې پر یوه سیمه برید کړی. د لبنان امنیتي چارواکي او د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د دوشنبه د شپې د دې برید هدف سرحد ته نږدې په غرنۍ سیمه کې د حزب الله د توغندیو یوه اډه وه. د لیبیا یو امنیتي مقام وایي د او مصري عیسویانو مړي د بنغازي ښار ته نږدې موندل شوي چې په ډزو وژل شوي دي. تروسه معلومه نه ده چې د دې کسانو په وژنه کې به د چا لاس وي. او د هالیوډ د فلمونو ستوري او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي انجلینا جولي په لبنان کې د سوریې له کډوالو ماشومانو سره کتلي. دا کتنه د نوموړي د هغې کمپاین یوه برخه ده چې غواړي د دوی ستونزو ته نړیواله پاملرنه واړوي. درنو دوستانو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه فرشتې جلال زی کړي.
د یکشنبه پر سپا کونړ کې د یو شت سکرو د وژل کېدو په اړه په زیاتو غربي ورځپاڼو کې مقالې خپرې شوې دي. ګارډین لیکي وسوالو طالبانو تر انتخاباتو مخکې په دې حمله د خپل بازو زور څرګند کړ، ځکه د ورځپاڼې په لیکنه دا په لښترلژا ورستي یو کال کې په یو ځای د ملي اردو د عسکرو لپاره تر ټولو خونړۍ ضربه وه. د ګارډین په لیکنه د افغانستان ملي اردو د پولیسو په مقایسه ډېر نظم لري او د وسوالو طالبانو د دغسې مستقیمو حملو سره ډېر نه مخامخ کېږي. ورځپاڼه زیاتوي په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخابات ته تر دوه میاشتو کم وخت پاتې دی او که چیرې دا انتخابات په سم ډول او سوله ییز ترسره سي نو په دې هیواد کې به د قدرت د آزاد او ډیموکراتیک انتقال اول مثال وي. خو لکه څنګه چې ګارډین لیکي وسلوال طالبان دا انتخابات د وخت ضایع کول ګڼي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر کارکوونکو او کاندیدانو یې حمله پیل کړې دي. خو افغان حکومت تل ټینګار کړی چې امنیتي ځواکونه د انتخاباتو امنیت نیولای سي او کولای سي چې خلکو ته حتی په هغو سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې دي په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابره کړي. د ورځپاڼې په لیکنه تر دې یوه ورځ مخکې پاکستانی طالبانو چې د افغانستان د طالبانو سره تړلي دي د درویشتو پاکستانی ملیشا عسکرو د وژلو اعلان وکړ. ګارډین وایي د دې خبر تر خپرېدو وروسته د پاکستان حکومت ادعا وکړه چې دغه ملیشا عسکر په افغانستان کې وژل شوی وو، خو کابل یې ادعا رد کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په دې اړه د طالبانو د ملي اردو د عسکرو پر پوسته حمله وکړه او عسکر یې په خوب کې ووژل تر سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه د کونړ د والي شجاع الملک جلاله په حواله لیکي چې داسې څرګندېږي چې وسلوالو طالبانو د شپې د عسکرو دې پوستې ته لاره پیدا کړې وه، پټ ورننوتي وو او زیات عسکر یې په خوب کې وژلي دي. خو نیویارک ټایمز وایي چې د وسلوالو طالبانو سیمه ییز قومندانان په دې ارتباط بل ډول معلومات ورکوي. د وسلوالو طالبانو لخوا ویل شوي چې دوی هغه وخت عملیات کولای سوای چې امریکایي الوتکې به په هوا کې ګرځېدې، او اوس خو هیڅ الوتکې نسته نو په بریالیتوب عملیات کوي. وسلوالو طالبانو دا رد کړي چې د شپې په تاریکه کې د عسکرو دې پوستې ته پټ ورننوتي وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې دا حمله څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه د امریکا له هوایي ملاتړ او د ناټو ځواکونو له ملاتړ پرته ډېر اسیب پذیر دي. امریکایي پوځیانو مخکې له اعلان کړی و چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر له مځکنۍ لارښوونې پرته هوایي عملیات نسي کولای. نیویارک ټایمز د افغانستان د دفاع وزارت د وی اعلامیه په حواله ویلي چې د عسکرو تقریبا 4 ساعته د سلهاو کورنوي او بهرنیو وسلوالو په وړاندې جنگ کړی دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه ټاکل شوی چې نړیوال ځواکونه د روان کال تر پایل افغانستان ووځي او د حمله د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو د مقاومت په اړه سوالونه پیدا کوي. وسپارند کی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شمیر لکمیدو او افغان لوري ته د زیاتو مسولیتونو لسپارل کېدو سره یو ځای د دې هیواد د امنیتي ځواکونو تلفات هم زیات شوي دي.
د غزنی ولایت چارواکي وایي پروند د ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتي شوي چې ولس وسلوال طالبان پکې وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. په دې نښتو کې د افغان ځانګړو ځواکونو یو سرتیری هم ژوبل شوی. د ازادۍ راډیو خبریال سید شاه سقیم په دې اړه نور حال راکوي.
لومړی نښته تیر ورځ د اندړو ولسوالۍ په سیپای کلي کې د افغان سرتیرو او طالب وسلوالو ترمنځ شوې ده چې پکې دوه لستانه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. تر هغه وروسته د دغې ولسوالۍ په نانی سیمه کې هم ورته نښته شوې ده چې په دغې کې بیا 15 تنه طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د اندړو ولسوالۍ د سیپای په نښته کې د افغان ځانګړو ځواکونو یو سرتیری هم ژوبل شوی دی. د اندړو ولسوال قاسم خان د سیوال وایي سرتیرو داسې راپورونه ترلاسه کړل چې ګواکې سیپای ته وسلوالو په چاودېدونکو توکو ډک موټر راوستی، ځکه خو ورپسې ورغلل او هلته ورباندې طالبانو برید وکړ. په نانی کې هم تر نښته وړاندې وسلوالو پر سرتیرو ډزې کړې دي چې وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته پیل شوې ده.
داسې اطلاع وه چې دلته را نږدې کړی ده، نو پولیس پسې ورغلي وو او دوی په پولیسو باندې حمله وکوله. په هغه وخت کې بیا کله چې جنګ وسلو، نو د جنګ په دوران کې 12 نفره طالبان مړه دي او 6 زخمیان دي. او په یوه بله پیښه کې د نانی د کلي په نږدې ساحه کې هلته هم 15 نفره طالبان مړه دي او 3 نفره زخمیان دي.
طالبانو تر اوسه د دغو نښتو په اړه څه نه دي ویلي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د دغې ډلې ویاند بولي وایي په اندړو ولسوالۍ کې ملګرو پرون پر بهرنیو سرتیرو بریدونه کړي دي او درنه مرګ ژوبله یې وراړولې ده. په غزنی کې له تیرو څو ورځو راهیسې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او له ولسوالیو څخه ښار ته تللې لارې د خلکو پر مخ تړل شوې وې.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د امریکا دفاع وزیر پرون د دې هیواد په پاوڅ کې د کمی وړاندیز وکړ. که چیرته د دې وړاندیز عملي شي، نو د امریکا پاوڅ به په تیرو 10 کلونو کې تر ټولو کمی اندازې ته ورسیږي. په دې اړه اجمل اند د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور مهم ټکي اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر د دې هواد په پاوس کې د کمی وړاندیز وونه مخکې لدی کوي چې ولسمشر باراک اوباما د 2015 میلادي کال لپاره د بودیجې پلان کانګرس ته وړاندې کړي. خاغلی هیګل سربیره پر دې چې سرګند کړ د امریکا متحده ایالات له لا ډېرې بې ثباتۍ او داسې نړۍ سره چې د پیشبینۍ وړ نه ده مخته او لا ډېرې ځیرکې اردو ته اړتیا لري، خو ویل د امریکا پاوس باید د کمی بودیجې له واقعیت سره ځان برابر کړي. دا چک هیګل دا پلان لمخې چې کانګرس پکې بدلون دا وستلی شي، د امریکا د فعال پوز شمیر به له وسنی 522000 سرتیرو څخه د 440000 او 450000 ترمنځ شمیر ته راکم شي. له دې سره به د امریکا د پوز شمیر دویم نړیوالې جګړې ته د دې هیواد د 90 د وخره هیسي تر ټولو کم حد ته ورسیږي. د امریکا د دفاع وزیر په خپل دې سرګندونو کې زیاته کړې چې د ولسمشر باراک اوباما د بودیجې په وړاندیز کې به په حکومت کې پراخ فرصت، رشد او امنیتي نوښت شامل وي. د دې بودیجې لمخې به پینټاګون د 26 میلیارد ډالر ورکړل شي. دا به پر هغه 469 میلیارد ډالر سربیره وي چې دوه میاشتې مخکې یې کانګرس طرحه تصویب کړې او ټاکل شوې ده چې په 2015 کال کې به یې ترلاسه کړي. د امریکا په پوز کې د کمیرا وسلو په دې وړاندیز کې چې هیګل کړي، د هوایی سواک د ایلس الوتکو د پیلوټانو کمول، د دې سواک د یو 2 څارګرو الوتکو کمول او د پوز د ملي ګارد د شمیر کمول شامل دي. چې هیګل ویلي حکومت به په 2015 میلادي کال کې د کورنیو پوزي اډو د تړلو د یوې نوې دورې وړاندیز هم وکړي. د یادونه ورده چې د امریکا کانګرس په وروستیو کلونو کې دا ډول غوښتنې رد کړې دي. د پینټاګون مطبوعاتي ویان جان کیربی د دوشنبه په ورځ ویلي چې هیګل د پوځي ځواکونو له قومندانانو سره لنږدې په دې اړه سلا مشوره کړې ده چې څنګه کېدلی شي د دفاع او بودیجوي اړتیاو ترمنځ تعادل وساتل شي. که چیرې د چک هیګل وړاندیز عملي شي، له دې سره به په تیرو اویا کلونو کې د امریکا پوځ تر ټولو کم شمیر ته راښکته شي. خو ګمان کېږي چې ښایي په کانګرس کې د امریکا په پوځ کې د کمی راوستلو دا وړاندیز له مخالفت سره مخ شي.
قدر من اوریدونکو، نن د ژوند رنګونه په زړه پورې خبرې اترې له افغان څېړونکي حبیب الله رفی سره دی چې په څو شیبو کې به وړاندې شي. خو له هغه مخکې، د خیبر پښتونخوا د مرکزي ښار پېښور په ټاون سیمه کې نن وبخې پرون ماښام د ایران قونسلګرۍ ته نږدې ځانمرګی برید وشو چې لږ تر لږه دوه کسان یې ووژل او نهه نورې ټپیان کړل. د پېښور امنیتي چارواکي وایي په ټپیانو کې د پنځو حالت د اندېښنې وړ دی. د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق په دې اړه نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پېښور کې امنیتي چارواکي وایي چې په دې ښار کې د ایران کنسلګری ته څیرمه ځانمرګی برید شوی چې شاوخوا یولسو کسان ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. د پېښور ښار د امنیتي مسؤلینو د وینا له مخې د دوشنبې په ورځ ماښام د پېښور په ټاون نومې سیمه کې د ایران کنسلګری ته څیرمه ځانمرګی برید شوی چې په ترڅ کې لږ تر لږه دوه کسان مړه او نهه نور ټپیان شوي دي چې د پنځو حالت پکې د اندېښنې وړ دی. د امنیتي چارواکو په وینا ځانمرګي بریدګر هڅه کوله چې د ایران کنسلګری ته ځان ورسوي، خو د کنسلګری پر امنیت ګمارل شو امنیتي ځواکونه یې مخه ونیوله. د پېښور ښار د پولیسو یو مشر نجیب الرحمن تر پېښې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل ځانمرګي برید غوښتل چې د ایران کونسل جنرال کور ته ځان ورسوي، خو امنیتي ځواکونه پرې پوه شول او ډزې پرې وکړې چې په ترڅ کې نوموړي د ځواکونو پوسته کې ځان والوزاو چې له امله یې دوه سرتیري ځای په ځای مړه شول. نوموړی همداراز وایي تر ځانمرګي برید وروسته یې په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي دي او په خبره یې چې د ټاون له شاوخوا سیمو څخه یې ځینې مشکوک کسان هم نیولي دي. ټاون د پېښور ښار د اساسو سیمو له ډلې څخه ده چې شاوخوا یې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان د سیمه ییز دفتر سربیره پېښور پوهنتون، د بهرنیو ډیپلوماټانو کورونه، د یو شمېر مدني ټولنو او شخصي پوهنتونونو دفترونه هم پراته دي. دا په خیبر پښتونخوا کې په دوه ورځو کې پرله پسې دویمه چاودنه ده. تر دې مخکې د یکشنبې په ورځ د ایالت په کوهاټ کې هم چاودنه شوې وه چې لږ تر لږه لس کسان پکې مړه او لس نور ټپیان شوي وو.
قدرمنو اوریدونکو، زه له استاد حبیب الله رفی سره ناست یم. استاد، زه دلته ګورم تقریبا په لسګونو کسټې هم در سره دي. تیر ځل چې زه راغلی وم خو نوې، اوس یې ګورم تقریبا څلور پنځه خانه ډکې دي. دا څه شی دی استاد؟
دا کسټونه په لسګونو نه دي، په سوونو دي، او دا ډیر جالب قصه لري. قصه دا ده چې د پښتو ولسي شاعران ډیر حساس شاعران او د دې هیواد پیښې چار وخت پیښې شوي او د دوی په مخه کې دوی هغه مغو شکل چې پیښې شوي هغه یې ثبت کړي. یو وخت یو فرانسوي مستشرق در مستتر پېښور ته راغلی و د افغان او انګریز دوهمه جګړه پای ته رسېدل. دای راغلی و هلته یې کتلي دي چې ولسي شاعران د دې جګړې په باره کې ښکلي ښکلي چاربیتې او شعرونه لري. نو بیا دا یو دوه کسان معذف کړي وو او دا شعرونه یې ټول کړي وو. بیا یې دا فرانسې ته د ځان سره یوړل او هلته یې یوه ځانګړې مطبعه ورته جوړه کړه او د پښتونخوا د شعر آر و بهار په نامه یې دغه ټولې چاربیتې ولسي سندرې دغه یې نشر کړې، په فرانسوي ترجمه کړې او ډېر قیمتي کتاب ځنې جوړ شو. دا کتاب نایابه و. په 1356 کال کې دا کتاب مادو واره د پښتو ټولنې لخوا چاپ کړ. مقدمې او تشریحات یې اروخات سید بهاءالدین مجروح ترجمه کړل، هغه ورسره راوړل. یو شمېر تعلیقات علامه حبیبی پر ولیکل، د در مستتر سوانی او نور مسائل ډاکټر روان فرهادی پر ولیکل. یو ګټ کتاب ځنی جوړ شو، چاپ شو او ډیر لاس په لاس شو خلکو خو. زه چې پېښور ته ولاړم او د افغان او د روس جګړه روانه وه، او ولسی شاعرانو بیا هم د پخوا غوندې دغه پیښې په خپلو شعرونو کې تصویرولې او ما ته دغه سوابق هغه نه د دې لپاره ما هڅه وکړه چې دغه سندرې راټولې. له نیکه مرغه په دې دوره کې د کسیټونو دوران هم و. یعنی نو بالاخره ما یو په ډیرو محدودو پیسو یو 15,000 کلدار مې د چانه پیدا کړې او په دې ما یوه پروژه جوړه کړه چې تر کوټې پورې، تر پاړه چنار پورې، تر دې ځایونو پورې ولاړم او د کسیټ فروشیو نه مې دغه کسیټونه شاوخونه راټول کړ. څو میاشتې مې په دې پسې تېرې کړې، تقریبا د 500 شاوخوا کسیټونه مې راټول کړي دي، او دا زما ارزو وه چې د سنګر سندرې په نامه دا استخراج کړم او چاپ یې کړم. لیکن زما د ژوند کارونه ډېر زیات وو، او دا مې هم د خپل کتابتون سره اکاډمۍ ته وربخښلي دي. اوس ارزو لرم چې اکاډمۍ به ځینې کسان ورته وګماري، او دا کسیټونه به واوري، پلي به کړي، بیا به زه ورسره مرسته وکړم چې هغه په یوه کتابي شکل پر څو جلدونو کې چې راغی هغه تنظیم شي او چاپ شي.
خدای دې استاد ځوانان پی واړی نو.
زه خو اعلان ورته کوم چې ځوانان دې راشي، زه ورسره همکار یم که ژوند وو.
مهرباني استاد.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ لومړی خبری مجله مو واورېده. قطر منوریدونکو، د دې د سهار 8:13 دی، یو بل نیم ساعته خبری مجله هم لا پاتې ده. چیرته ځیمه احمد جعفر احمدی تاسو وړاندې کوي او تاسو کوربه دی پکې. جعفر
تشکر از شما.